دا مشال لړی دا محل په خبر کې د ماسپخین یو بجا ده د مشال لړی په دې خبرونه کې موضوع ګل ایاز او مجید بابر هر کړي کاو په روانه کړي کې د خبري لاکو خیبر پختونخوا او پاکستان په اړه د رپورټونو شننو او تبصرو ترڅنګ اونیز خبرونه سندرې جادوګری هم در خبرو قابل بربر کو مجید بابر ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
خبرونو سرټکی په اسلام آباد کې د پاکستان د وزیر خارجه شاه محمود قریشی او د چینی وزیر خارجه وانګ یی ترمنځ ملاقات شوه. عمران خان د ډیمونو جوړولو او قرضو ستنولو لپاره په بهر میشته پاکستانیانو د مالی مرستو کول وغه کړی دی. په عراقی خار بصرا کې احتجاج کوونکو د ایران کونسلګری سوځولې ده. خبرونو تفصیل د چین او پاکستان خارجه وزیرانو په اسلام آباد کې ملاقات کړی او په دواړو خیدو تعلقاتو د سیمې په امنیت د افغانستان د سولې په پروژه کې د دواړو هیوادونو د رول او یو شمېر نور موضوعاتو خبرې کړي. د چین وزیر خارجه وانګ یی تیر ماښام د یو لوړ پوړي پلاوي سره اسلام آباد ته راغلی. د پاکستان سرکاري رسنۍ وایي چې د شاه محمود قریشي او وانګ یی ترمنځ په دې خبرو اترو کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري ترڅنګ د پاکستان په اقتصادي صورتحال هم خبرې وشوې. وانګ یی بعد پاکستان په سرکاري دروازنی سفر کې د وزیر اعظم عمران خان ترڅنګ یو شمېر نورو لوړ پوړو چارواکو سره هم ملاقاتونه کوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په بهر میشته پاکستانیانو غږ کړی چې د ډیمونو جوړولو او قرضو ستنولو لپاره د مالی مرستې وکړي. تیر ماښام قوم ته په خپله ټلویزیوني وینا کې عمران خان وویل چې په راتلونکو اوو کلونو کې په ملک کې د اوبو د کمښت له وجې قحط راتلی شي. د دې له وجې اوس ډیمونو جوړول د وخت ضرورت دی.
اوورسیز پاکستانیز کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہر کوئی $1,000 نہیں دے سکے گا.
دے وئی بہر میشتے پاکستانیانو تا زدہ ویل غوالم چی ہر سوک بزر ڈالر ور نکڑے چی او کہ تاسو مزدوری کوئی دوبئی کی یا پا سعودی عرب کی نو تاسو چی سمرا ہم را لے گلے شی دے فنٹے را ولے گئی او چی سوک پا یورپ کی دی او انگلستان کی دی یا پا امریکا کی دی حقوی دی زغوالم چی کم ناکم $1,000 را ولے گی.
کم از کم $1,000 بھیجے نہیں تو اس سے زیادہ بھیجے اگر آپ بھیج سکتے ہیں.
کارپوهانو اندېښنه څرګنده کړې چې په پاکستان کې تر 2025 کال پورې د اوبو سخت کمښت راتلی شي. عمران خان د ډیمونو جوړولو لپاره د چیف جسټس میا صاحب نثار لخوا جوړ کړل شوی مالی فنډ د وزیر اعظم مالی فنډ کې د زم کولو اعلان وکړو او زیاته یې کړه چې دا کار د چیف جسټس نه بلکې د سیاستوالو دی چې د ډیمونو جوړولو لپاره هلې ځلې وکړي. د خیبر پختونخوا د صحت محکمه وایي چې ډینګي وایرس خیبر ضلع تر ټولو زیاته متاثره کړې ده. د یادې محکمې مشر شاهین اپریدی تیر ماښام مشال لیدو سره په خبرو کې وویل چې در دا مهال خیبر ضلع کې یو سل څلوېښت تنه د ډینګي وایرس نه اغېزمن شوي دي.
خیبر ضلع کې نن تیری بازار د هغوی جمرو ضلع کې کېدنه ده او آبادي و د هغې علاقې دي چې کومې وړه کلي دي خو په هغې کې دا مشاله دې وخت کې موجوده ده. دا د پېښور ضلع خپل مریضان ټوټل 40 دي. د بعد یو شل مریضان رپورټ شوي دي. خال خال کیسونه دي څه داسې ډېر زیات کیسونه دي.
تیر کال ډینګي ناروغي د خیبر پختونخوا په زرګونو کسان متاثر کړي ول چې پکې په لسګونو مړه شوي هم وو. ډاکټران وایي چې په کورونو او لارو کوڅو کې ولاړې اوبه د دې ناروغۍ سبب جوړېدای شي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر وایي له پاکستان څخه د افغان کډوالو ستنېدل په افغانستان کې له دوامدارې سولې سره تړاو لري. فلیپ اوګراندې دا خبره پرون په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره تر کتنې وروسته وکړه. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یا UNHCR په یو بیان کې د ګراندې له قوله ویلي چې افغان کډوال به د تل لپاره په پاکستان کې پاتې نشي خو هغه مهال خپل هیواد ته ستنېدلی شي چې په افغانستان کې پراخه سوله او ثبات وي. د افغانستان د کډوالو او ستنېدونکو چارو د وزارت ویاند حفیظالله میاخیل مشال سره په خبرو کې د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنر خبرې تایید کړې. د هند بهرنیو چارو د وزارت لوړ رتبه چارواکي وجی گوسلے راتلونکي اونۍ کابل ته سفر کوي. هندي رسنو ویل دي چې گوسلے بالا افغان ولت مشر او نورو چارواکو سره د افغانستان د روان وضعیت د سولې د پروسې او د وو تختول شو هندي انجینرانو د خلاصون لپاره پر روانو هڅو خبرې وکړي. راپورونه وایي چې دا هندي ډیپلوماټ بل افغان مشرانو وغواړي چې له خپل منځي اختلافاتو تیر شي او پر طالبانو تمرکز وکړي. دا په داسې حال کې ده چې هندي رسنۍ وایي د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو د تیرنې په ورځ په نوې لیکي له هندي چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي او هندي لوري ته په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالب استادو ترمنځ د خبرو په اړه تفصیلات ورکړل. چارواکي او عيني شاهدان وایي چې تیر ورځ په عراقي خار بصرا کې احتجاج کوونکي ایراني کونسلګرۍ کې ننوتی او وداني سوځولې ده. چارواکي وایي چې کله احتجاج کوونکو کونسلګرۍ ته اور اچولونو هغه وخت وداني خالي وه. په کونسلګرۍ د یرغل پر مهال احتجاج کوونکو په عراقي سیاسي چارو کې د ایراني مداخلت پر ضد نارابازي کوله. پرون په بصرا ښار کې د عراقي ولس لخوا د حکومت پر ضد د دې خونړۍ او پرتشددو مظاهرو پنځم ورځ وه. تر دا مهال امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې یوولس کسان وژلې شوي دي او احتجاج کوونکو یو شمېر ودانیو ته اور اچولې او سوځولې دي. چارواکو په بصرا ښار کې د تېرې شپې د 9 بجو نه د کرفیو اعلان کړی. دا خبرونه تاسو د مشال لیډیو نه اوري. اسرائیلي ځواکونو پرون په غزا کې یو فلسطینی وجلې او شاوخوا 200 نور شوبل کړی دي. فلسطینیانو ته دا مرګ شوبل په غزا کې د جمعې ورځې د پراخو احتجاجونو پر مهال اوریدلې ده. په غزا کې روغتیایي سرچینو رویټرز خبرې جانس ته ویلي دي چې وجل شوی فلسطینی یو 19 کلن هلک وو. عیني شاهدان وایي فلسطینی مظاهره چانو پر اسرائیلي ځواکونو د ډبرو ګزارونه وکړل، خو د اسرائیل پوځ بیا وایي چې د احتجاج کوونکو له مینده پر دوی لاسي بمونه هم اچول شوي دي. د تېرې مارچ میاشتې راهیسې غزا کې د جمعې د ورځې د احتجاجونو له پیل راهیسې تر اوسه پورې اسرائیلي ځواکونو 133 فلسطینیان وژلي او سلګونه یې ټپیان کړي دي. د دواړو خواوو ترمنځ د تاوتریخوالي په دې تازه صفه کې یو اسرائیلي سرتیری هم وژل شوی. او روسي خبر دا چې د سربیا ولسمشر الکساندر ویچچ د کوسوو له ولسمشر هاشم تاچی سره پرون خپل کتنه رد کړه. ټاکل شوی و چې ویچچ او تاچی د اروپایي ټولنې د بهرنۍ سیاست د مسؤلې فدریکا موګرینی په قربتوب په خپلو کې وویني او د سربیا او کوسوو ترمنځ د ځمکې د تبادلې په اړه خبرې وکړي. د مشال خبرونو پای.
خبرونه د مشال اړینه واوریدل چې مجید بابر وړاندې کول. درنو اردوونکو کچرا صدر روانې کړي تر پای پاتې شي. نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو او د اونیز خبرونې تفصیل به واوري. دا چین د بارنو چارو وزیر د خپل پاکستانی سیال سره په اسلام آباد کې لیدلې دي. دا پاکستان نوې ټاکل شوې حکومت په هیواد کې په څه ډول اقتصادي پرمختګ راوستلی شي. کورنیو اوسیدونکو شکایت کوي چې د ړنګکړل شوو کورونو بیا آبادولو لپاره حکومتي مرستې ناکافي دي. اونیز خبرونه سندر جادوګوري کې د پښتو ژبې وتلي سندرغاړي صوبت خان د ژوند او هنر په اړه و اوري.
صوبت استاد چکن دی نو د خپلې ضلع نه چې کله ووته نو هغه بیا داسې و چې د اکرم خان استاد باجی هغه چې دی نو ځان ته راښ کړو.
دا او نور سره د شننو او تبصرو د خبرو له مشال راډیو سره اوسئ. قدرمن اردوونکو تاسو د مشال لړیو د ماسپخین یوې بجې خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې د چین د بارنو چارو وزیر د پاکستان په سفر دی. د چین د بارنو چارو وزیر نن خپل پاکستانی سیال شاه محمود قریشی سره په اسلام آباد کې لیدلې دي. دواړو مشرانو په دواړو خیزه او سیمه ییزه چارو خبرې کړې دي. دوی د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري په اړه هم خبرې وکړې. د چین د بارونو چارو وزیر به له وزیر اعظم عمران خان او نورو لوړپوړو چارواکو سره هم ګوري. نور تفصیل درته مجید بابر وړاندې کوي.
د چین وزیر خارجه وانګ یی تیر ماښام د یو لوړپوړي پلاوي سره اسلام آباد ته په درې ورځني سرکاري سفر ورغلی. پاکستان ته د ښاغلي دا سفر په داسې حال کې کیږي چې د پاکستان نوې حکومت وار له مخه د هیواد د معاشي ستونزو خبره کوي. که څه هم چینی وزیر خارجه له خپل پاکستاني هم منصب شاه محمود قریشي سره د چین پاکستان اقتصادي راهداري په پروژه، دوه اړخیز تعلقات او د سیمې د امنیت تر څنګ په افغانستان کې د سولې په پروژه خبرې وکړې. خو پښتنه دا ده چې آیا په پاکستان کې نوې حکومت سره د ملاتړ په مخه د وانګي دا سفر یو روایتي علامتي سفر دی او کنه چین به د پاکستان موجوده ستونزمند معاشي صورتحال کې سمرسته هم وکړي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د اسلام آباد په قائد اعظم پوهنتون کې د اقتصادي چارو استاد میراج الحمید ناصری وایي
د چین د وزیر خارجه دوره یو لحاظ سره اکنامیکلی پاکستان ته زما خو دا خیال نه دی چې صرف اکنامیک سپورټ ته پاره راغلي، بلکې زما چې کوم نظر دی هغه دا ده چې یاره مایک پمپیو راغلی وو نو دا غینه بعد خپل نزدېکت خپل یو سپورت شو کول د خپل لپاره هم د چین خپل وفد راستول
د خاغلی د دې سفر نه سوبر د مخکې د امریکا وزیر خارجه مایک پومپیو د پاکستان د یو مختصر دورې نه پس هند ته تللی وو چرته چې د 2+2 خبرو اترو پر مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ یو شمیر دفاعي لوزنامې هم شوې دي دا چې آیا د امریکا او هند ترمنځ د نږدې کېدو په تناظر کې د چین او پاکستان یو خپل کېدل هم د دې سفر یو پیغام کېدی شي او که څنګه د دې پوښتنې په ځواب کې میراج الحمید ناصری زیاتوي
هند او امریکا چې څومره نږدې کېږي هغه د پاکستان او د چین د نږدې کېدو نور نږدې کېدو سبب جوړیږي که تاسو د ډونالډ ټرمپ پوائنټ سټریټجي کتلې وي اگست 2017 کې چې کوم راغلی و نو په هغه کې دا ده چې په افغانستان کې د انډیا رول انکریز کول دي یا ان ډایرکټلی چاینا رول ډیکریز کول دي هلته نو کپرس کا امریکا مایک پمپی والا پر 2+2 رہ علاق کے انڈیا تا یو نور نوی رول خبر کئی دا غی پر زبان چین و دا غوالی ہمیشہ پارا چیز دا پاکستان چی کم انٹرسٹ چی پا افغانستان کے یا چین چی کم انٹرسٹ چی آغا با مو سے کیور کو او پا یو زبان سے کیور کو پا یو زبان دا غی سیف گارڈ کو
دا پاکستان سرکاری رسانے وائی چی دا شاہ محمود قریشی او وانگی ترمینزا پا دی خبر اترو کی دا افغانستان دا سوری پا پروژا ہم خبری وشوی
قدرمن ودونکو څنګه تاسو واوریدل چې د پاکستان د چین د بارونو چارو وزیر د اسلام آباد په سفر دی او مجید بابر تاسو ته رپورټ وړاندې کړ او مختلف کارپانو سره خبرې هم وکړې چې پاکستان اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی خو د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر ویلي دي چې پاکستان غواړي له هند سره د اړیکو رغول لپاره خبرې اترې پیل کړي فواد چودھری د خبره تیره ورځ له بی بی سی سره د یوې ځانګړې مرکې پر مهال کړي خو د نوموړي په وینا په دې لړ کې د هند لخوا تر اوسه پورې مثبت اخبار نوی خودل شوی دا چې په پاکستان کې د نوی حکومت په راتګ سره د اسلام آباد او نوی ډیلی ترمنځ اړیکې په څه ډول پر مخ تللی شي په تفصیل درته مچا زمي په دې رپورت کې وړاندې کوي
فواد چودھری ویلی چې د پاکستان د تیر حکومت برعکس د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ وسنۍ حکومت او د هیواد پوځي مشرتابه په یوه خوله دي او یوه تګلاره پر مخ وړي د نوموړي په وینا وزیر اعظم عمران خان او جنرال قمر جاوید باجوا دواړه په سیمه کې د ثبات راوستلو لپاره له هند سره د خبرو اترو خواهش لري دا چې د هند حکومت ولې تر اوسه د پاکستان لخوا د خبرو اترو اقدام ته مثبت خبرګون نه دی شودلې په نوې ډیلی کې خبریاله او د سیمه ایزو چارو شنونکي ارتي تیکو سنگ وای هند د پاکستان لخوا د تهاجر پر ضد د عملی اقدام غوښتونکي دي
اس سے کچھ نہیں ہوگا جب تک انڈیا کی جو لانگ پینڈنگ ڈیمانڈ ہے
تر سو چې د ترکری په اړه پاکستان د هند د اوجدي مودې غشتنې سرتنوي رسیدلې د خبرو وړاندیز غټنه لري هند د جنرال باجوا لخوا د مذاکرات په وړاندیز منلو کې د ځان غټنه ویني جنرال باجوا او عمران خان د هند اصلي غشتنو ته پاملرنه نه کوي تر سو چې پاکستان عملی اقدام نوي کړي دا ډول ټولې هڅې بې ګټې دي
پاکستان څه کوي
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د روان 2013 کال په جولای میاشت کې له ټاکنو غټلو ورسته په خپل لمړنۍ وینا کې هم ویلي و چې له هند او افغانستان سره به اړیکې رغوي نو موري ویلي و چې کنه وی ډلې یو ګام پورته کړي نو دوی به دوه ګام پورته کوي بلخوا په دا ورستیو کې د امریکا نیویارک ټایمز ورځپاڼه هم لیکلی و چې د پاکستان د پوځ مشر هم له خپل هندي هم منصب سره د خبرو اترو هڅې کړي دي دا چې پاکستان ولې له هند سره د خبرو پیلولو خواهش لري په پېښور کې د سیمه ایزو چارو پوه پروفیسور ډاکټر سرفراز خان وایي چې دا وخت پاکستان تر فشار لاندې دی
پاکستان باندې دباو ډیر زیات دی پاکستان گری لیست کې دی هغه تور لیست پتلې شي چې دهشتګردي مرستیال ریاست په تور باندې نو ځکه پاکستان خپل ایمیج ټیکول غواړي او هندوستان ته هم آفر کوي ما خیال دا دی چې هند او افغانستان دواړو سره تعلقات چې دی پورا من دا ضروری دی پاکستان په مفاد کې به دا نو هند څنګه څه هغه به غواړي چې پاکستان سجیسټر را کړي څنګه څه ترګرو خلاف سودا ته سجیسټر ورکړي نو هغه به بیا دیسره خبره ته تیاری دي اسی بده تیاری دي
هند له اوږدې مودې راهیسې له پاکستان غوښتنه کوي چې پر خپل خاوره د هغو ترهګرو پر ضد اقدام وکړي چې په هند کې په ترهګرو پیښو کې لاس لري خو پاکستان په ځواب کې ویلي چې د هغوی خلاف د ترهګري څه ډول ثبوتونه نه لري
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
مشال لري تاسو غوږی کډمړو دونکو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون اقام ته په خپل وینا کې ویلي دي چې په هیواد کې د اوبو ذخیره کولو صلاحیت ډیر زیات کم دی او کچري نوی ډیمونه جوړ نشي نو په راتلونکي کې هیواد د اوبو د نشټوالي سره مخامخ کېدی شي. دا چې په پاکستان کې ډیمونو ته څومره اړتیا ده په دې اړه د مشال لري خبريال سره ظاهر دا رپورټ و.
اسلام آباد کې د جمعې په ماخام کم ته پخپل وینا کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وویل چې دا وخت ملک د اوبو د بحران سره مخ دی او تیر 15 کالو کې چا هم دې اړخ ته توجه نه دی ورکړې. د نوموړي په خبر د پاکستان جوړېدو په وخت د سړي په سر 5600 کیوبیک میټر اوبه وي کوم چې اوس 1000 کیوبیک میټر ته راکوزي شوي. وزیر اعظم زیاته کړه کنن موږ دې مسلې ته توجه ور نه کړه نو ملک به د خشک سالی ښکار شي.
ډیم بنانا هماره ملک کے لیے ناگزیر ہے. اگر
دیوائی ڈیمونو جوڑاول زمونگ دمل لپارا اوز ضروری دی. کچری اس مونگ ڈیمونو جوڑاول شورو نکڑا نو مونگ درتنوں کی نسلونو لپارا دمسلو غرو نپریک دو. او ماہران وائی که مونگ ڈیمونو جوڑ نکڑا نو دکال دزر پینزوشتم پوری بمل تا خشک سالی دلاس دقات خکار شی.
پاکستان میں قحط پڑ سکتے ہیں, خشک سالی شروع ہو جائے گی.
پدی موقع نوموڑی باہر ملکونو کی میش پاکستانیانو تخواس وکڑو چی دخپل وست مطابق دی ڈیمونو جوڑاولو پا فنڈ کی مرستی وکڑی.
اوورسیز پاکستانی کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہر کوئی $1000 نہیں دے سکے گا.
دی وی باہر میش تا پاکستانیانو تا زدہ ویل غوالم چی ہر سوک بزر ڈالر ور نکڑی شی. او کہ تاسو مزدوری کوئی دوبئی کی یا پا سعودی عرب کی او کہ یا پا بل کم ملک کی نو تاسو چی سمرہ ہم را لے گلے شی دی فنڈ تا را ولے گئی. خو چی سوک پا یورپ کی دی او انگلستان کی دی یا پا امریکہ کی دی حقوی دی زغوالم چی کم ناکم $1000 را ولے گی او چی سوک زیادی را لے گلے شی زیادی دی را ولے گی.
کم از کم $1000 بھیجے, نہیں تو اس سے زیادہ بھیجے اگر ہم بھیج سکتے ہیں.
دبا اپنا پخوانی چیئرمین او دوبو او بجلی دے چارو کارپو شمس الملک مشال ریڈیو تو ویل چی پاکستان دا وقت نئی آواز دا توانائی بلکہ دا کرکیلی او دوبو بحران سر مخ دے او کد دی دا حل اڑخت توجہ ور نکڑے شو ڈیمون جوڑ نکڑے شو نو دا بحران خطرناک حد تا رسی دے شی. نموڑی سیا تکڑا
ہندوستان اسے دور نہیں مجھے رڑے مجھو کری دی پر تیر شوی پر دوزن پارو چین دوی زرا ڈیمون جو کری دی او امریکہ اومنی مجھے رجو کری دی او مونگا مونگا دے کسور مونگا دے
د ذکر ته دا وخت په پاکستان کې د توربیلی ورسک منګلا درګۍ غازی بروتا او د نیلم جیلم په ګډون شل ډیمونه دي. دارس د دی امیر بھاشا مومند او د کرم تنګي په ګډون په ځین نور ډیمونو باندې کار روان دی. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسو غوږی کډمن ودونکو څنګه تاسو واوریدل چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې کچری په پاکستان کې نوی ډیمونه جوړ نشو نو پاکستان ډیر مشکلاتو سره مخامخ کېدی شي. بلور تک وګورو د پاکستان د حکومت لخوا جوړ شوی د اقتصادي مشاورتي شورا یا کونسل وزیر اعظم ته وړاندیز کړی چې د اقتصاد په برخه کې سختې پریکړې وکړي او د 2018 او 2019 مالی کال لپاره په منظور شوی کلنی بجټ کې بدلون راولي. یاد شورا تیره ورځ په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې خپل لومړنۍ غونډه وکړه. په دغه غونډه کې د ټیکسونو زیاتوالي په وړاندیز هم غور وشو. نور تفصیل مشاه زمیرا کوي.
د اقتصادي مشاورت شورا په لومړی غونډه کې په پاکستان کې د اقتصاد پر پیاوړتیا او حکومت ته د پیسو پر سپما بحث وسو. دا 3 کسیزه کمیټې عمران خان جوړ کړي چې یو لس غیر حکومتي اقتصاد پوهان او پاتې اوه لوړپړي حکومتي چارواکي دي. پاکستاني رسنۍ خبر ورکوي چې په غونډه کې د کاري ډلو پر جوړولو هم بحث وسو چې د پورونو مالی چیلنجونو او مالی تاوان په اړه به سپارښتنې وړاندې کوي. په یاد غونډه کې پرولس د ټیکسونو زیاتولو وړاندیز هم وسو ترڅو حکومت ته زیات پیسې په لاس ورسي. د اقتصادي چارو پوه اکرام هوتی وایي چې د ټیکسونو په زیاتولو سره به حکومت په ولس کې خپل مقبولیت له لاسه ورکړي. د نوموړي په وینا د ټیکس زیاتولو پر ځای د ټیکس صحیح انتظام او اصلاحات پکار دي.
د حکومت مخکې نه بجلی او د ګیس قیمتونه چې دي هغه سیوا کړې دي او د دې سره به عوام چې دي هغه ډېر په غم غوسه کې شي. اقدامات خود نشی اغسطے. ہاں البتہ یو کار کولی شی کہ دا ٹیکسونو چی کم سٹرکچر دے کہ آغا بہتر کی کہ ناانصافی پکے ختم شی غلا پکے ختم شی اور بل طرف تک چی کم ٹیکس مشین دیدہ یعنی چی ٹیکس وزران چی کم دی دا آغای دا پارا سخت قواعد دی آغا نافذ کی.
اکرام هوتی زیاتوی چې د ټیکسونو په زیاتولو سره اقتصادي واده نسی کېدلی، بلکې شی اقتصاد ټیکسونو ته واده ورکولای سي. د نوموړي په وینا پاکستان دا وخت د کرهنې، صنعت، معدن او د شیدو مصنوعاتو له کمر سره مخامخ دی، او که حکومت دغو څلور څانګ ته پاملرنه وکړي نو اقتصاد واده کولای سي.
زراعت کې هغه وده نه کوي، بلکې د اوبو کموت دی او بل طرف ته زراعت سره تړلی کم صنعت دی هغه نشته. دویمه خبر دا ده چې پاکستان کې کم معدنیات دي، هغه کې پټې بډې ډېرې زیاتې شوې دي او هغې په وجه باندې څوک راځي نه چې هغه هغې کې کار وکړي. دریمه خبره چې ده هغه دا ده چې مشینری چې ده د هغې صنعت پاکستان کې یعنی انجینئرنګ کې دی هغه نه ډیولپ کیږي، هغې کې هم ډېر مسلې دي. څلورمه خبره چې ده چې ډیری فارمنګ چې پاکستان کې د پیاوړو جوړېدل کې مصنوعات د هغې انډسٹری سیوا شي، د هغې ایکسپورټ سیوا شي، د هغې لپاره هم هلې ځلې کیږي.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د روان 2013 کال په جولای میاشت کې له ټاکنو ګټلو وړاندې ویلي و چې لسګونه میلیونه کسانو ته به د کار او روزګار مواقع ورکوي، د هیواد اقتصادي کچه به لوړوي او بهرني پورونه به دروي. خو د اقتصادي چارو پوهان د پاکستان اوسني اقتصادي حالت ته په کتو سره دا هدف ترلاسه کول ګران ګڼي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میڈیم ویوز 521، شارٹ ویوز 2113، 15315 او 15555.
مشال رادیو تاسو غواګي قدم اړوندونکو د خیبر پختونخوا د صحت محکمې چارواکي وای چې په صوبه کې دا ځل د ډینګي د ناروغي یو څو کیسونه رپورت شوي دي، خو یاد محکمې په وینا په مختلفو ضلعو کې په دې اړه احتیاطي ګامونه هم پورته شوي دي. د حیات آباد میډیکل کمپلیکس ځینی ډاکټران به دا وایي چې دلته ناروغان او ورغلي دي خو درملنه روانه ده. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د خیبر پختونخوا د صحت محکمه وای چې د زل د ډینګي د ماشي وایرس زیات کیسونه د خیبر ضلع نه رپورت شوې دي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د پبلک هیلث د سانګي ډایریکټر شاهین افریدی وویل چې خیبر ضلع نه یو سلسلويخ، پیښور نه سلسلويخ او د ابتاباد نه شل کیسونه رپورت شوې دي. خو ډاکټر شاهین په وینا چې د ډینګي وایرس په اړه خیبر پختونخوا د تیر کال غونډې مسله نه لري.
خیبر ضلع کې نه تیډي بازار د هغوی جمرو دي علاقې کې نه او نیو آبادی و دغه علاقې دي چې کومې وړه کلی دی خو باغی کی دا مسئلہ دی وقت موجود ہے. دا پیخور ضلع فل مریضان ٹوٹل 40 تھی، نو روزے انہوں کے سنب تو یو یو دو دو در تک اشپاگ لگا ابتباد کی یو شل مریضان رپورٹ شوی دی، جیسے مختلف علاقوں کے کیسز رپورٹ شوی دی. خو لگا خال خال کیسوں میں دی سدہ سے دیر سیاد کیسوں میں دی.
خپلو خبرو کې ډاکټر شاهین سیا تکړه چې د سلو پکش د ډینګي د ماشي وایرس مخنیوي لپاره هلي سلی کړې دي او امید ده چې د تیر کال غونډې به کیسونه مخې ته نه راځي. د حیات آباد میډیکل کمپلیکس ویاند اشرت وای چې تیر میاشتې نه تر تیر زیارت پورې ورته د ډینګي د وایرس متاثره 55 کسان د پیښور او خیبر جنسې نه راغلي دي. د دې په وینا چې د ډینګي د مرض په اړه آگاهي له وجې سخت کیسونه مخې ته را نقلل او ناروغان په وخت هسپتال ته راغلي او علاجونه یې کړي دي. تیر کال په پیښور کې د ډینګي وایرس راوځي شاخوا 1500 کسان متاثر شوي وو او یوازې د تیر کال په اکتوبر میاشت کې د دې وایرس له کبله شاخوا 800 کسانو ژوند له لاسه ورکړی وو. د خیبر پختونخوا د صحت محکمې کور په کور د ډینګي وایرس مخنیوي لپاره هلې ځلې هم کړي، خو د ولس په وینا چې د ډینګي ماشي مخنیوي لپاره سپری په سمه توګه نه کیږي.
مشال اړې ته تاسو غواړئ په قبایلی ضلع کورمه کې د فوځي عملیاتو له وجې به ړنګل شو. کورونو مالکان شکایت کوي چې دوی ته کومې موازی ورکړل شوې دي هغه ناکافي دي، خو چارواکي وایي چې هغه متاثرین دي د دوی دفتر ته ورشي نو مسلې به حل شي. نور تفصیل د تاریخ روزي پر رپورټ کې ورو.
دوام کلی مشر محمد صدیق وای حکومت دا چیکونه د سیمه متاثرینو ته ورکړی ول خو تر اوسه په کار نه غلل. محمد صدیق زیاتوی هلته بار بار حکومتي مشرانو ته د سیمه متاثرینو دغه مسله وړاندې کړه خو هغه ورته د حل لاره نه وباسي.
نو دی وو په یوه کسانو دوا کول وو ته په چیغو پتلانی وو په پریادونو په جلوسونو په جلغه باندې ستړي شو کومه دا پرې ستمو ته لو مخالی دلا کنه تا کومه تا کیسه تلو چې ته نن د سبار نن سبا دي دوا کول وو ته نه کار و نشه.
د چنې درې یار محمد په هغه کسانو کې دی چې بیا آباد کړي کې حکومت ورته د مرستې لپاره چیک ورکړی وو. هغه وای دوه کاله وشول چې خپل سیمې ته ستنه شوی دی خو کور یې تر اوسه ړنګ پروت دی ځکه چې د مرستې پیسې ورته نه دي میلاو شوي او خپله د جوړېدو وس نشته.
د دې کې میلاو شو زموږ کور غورځېدلی او ړنګ شو د څلور لاکو کار خو نه ډېرو پیسو کار خو بس دغه چیک شل چار لاک دی په چار لاک یوه کمبره نه جوړېږي نن سبا خو بس دیان را نه کړلې میلاو نشي بس تر نه میلاوي کې سفیر شوی دی.
د منځني کورمې مرستیال کمشنر اشرف جمیل مشال لوډیو ته وایي د کیسه خېلو کومو کسانو ته چې د بینک چیکونه میلاو شوي دي خو امداد ورسره نه دي شوی هغوی دې په بړچنال کې له متعلقه افسرانو سره رابطه ونیسي چې مسله ورته حل کړي. په 2010 کال کې د کورمې په کیسه خېلو کې وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات تر پیلې دوه ورځې ځایي خلک له کورنو وتلي ول او خوندي سیمو ته کډه کړي وي. په 2018 کال کې ځایي خلک خپل سیمو ته واپس ورغلل خو هلته د عملیاتو له امله خپل کورونه ړنګ وموندل. په سیمه کې حکومت له خوا د ړنګ شوو کورونو لپاره 3 لک او د کورونو سرسري زیان لپاره 1,08,000 روپۍ متاثرینو ته ورکول کیږي. تارک ورغزه مشال ریډیو پېښور.
له 1,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
په نړۍ کې د تعلیم مبارزې ملال یوسفزئی د کینیډا له وزیر اعظم جسټن ترودو سره لیدلی دي او د ښځو او نارینو برابر حقوقو او تعلیم په اړه خبرې کړې دي. دا ملاقات په داسې وخت کې شوی دی چې نن په ټوله نړۍ کې د تعلیم نړیواله ورځ لمانځل کیږي. وزیر اعظم ترودو په خپل ټویټر پاڼه د دې ملاقات په اړه نور حال هم لیکلی دی چې تفصیل یې د انیس اجمل په رپورټ کې وو.
نن په ټوله نړۍ کې د تعلیم ورځ لمانځل کیږي. په دې لړ کې د تعلیم مبارزې ملالی یوسفزئی د جمعې په ورځ د کینیډا له وزیر اعظم جسټن ترودو سره د هیواد په سر خر اوټاوا کې لیدلی دي. جسټن ترودو په خپل ټویټر لیکلی دا ملالی په دې ملاقات کې د نړۍ وو سترو صنعتي هیوادونو سازمان یا G7 د ښځو نارینو د برابر حقونو په اړه د سلا مشورو شورا او د جنکو د تعلیم لپاره په غوښمنو خبرې کړې دي چې په ټوله نړۍ کې به د زیاتو جنکو سکولونو ته تلل باوري کوي. کینیډا د G7 هیوادونو د 2013 کال لپاره مشري کوي او د دې دندې تر سره کولو لړ کې د خپلې برخې د مودې لپاره د ښځو او نارینو د برابرۍ د سلا مشورو یوه شورا جوړه کړې ده. د دې شورا غړي د ښځو نارینو برابرۍ لپاره د کار کولو په بنیاد ټاکل شوي دي چې پکې ملالا یوسفزئی هم شامله ده. د کینیډا حکومت په 2018 کال کې ملالی ته احساسي شهریت هم ورکړی دی. ملالی ته د احساسي شهریت ورکولو پر مهال وزیر اعظم جسټین ترودو ویلی وو د پاکستان هغه یوې ځوانې جنۍ یعنی ملالی ته ډېر په ویاړ احساسي شهریت ورکوو چې د خپل هیواد اولس او د نړۍ د ماشومانو لپاره ډېر کارونه کړي دي. د تعلیم مبارزه ملالی یوسفزئی د 2012 کال په اکتوبر میاشت کې په سوات کې طالبانو وشتي وه چې پکې نوموړې سخته ژوبل شوې وه. هغه شاوخوا 15 کاله پس د روان کال په مارچ میاشت کې خپل هیواد پاکستان ته ستنه شوې وه. پاکستان ته تر رسیدو وروسته ملالی له بېلابېلو سیمو څخه راغلو ښځینه فعالانو سره د ملاقات پر وخت ویلي ول چې هغه به پاکستان کې د جنکو د تعلیم په برخه کې خپل کار ته دوام ورکوي او د میرمنو د حقونو لپاره به خپل غږ پورته کوي. ملالی زیاته کړه چې عمر یې 40 کاله دی خو په ژوند کې له ډېرو تجربو سره مخامخ شوې چې یوه یې په 2012 کال کې پر دې وسلوال برید وو. ملالی یوسفزئی ته په 2014 کال کې د تعلیم لپاره د مبارزې په برخه کې نوبل جایزه هم ورکړل شوې ده. هغه په نوبل جایزه ګټونکو کې تر ټولو کم عمره ده.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو تاسې غوږی قدمونه اوریدونکو د خبرونې په دویمه نیمه کې تاسو لپاره اونیز خبرونه سندر جادوګری لرو. اوس وخت شوی دی د ماسپښین یو نیو بجه. مجید بابر هم راسه په سټوډیو کې ناست دی، نو له هغه نه د خبرونو لنډې زورو.
د چین او پاکستان خارجه وزیرانو په اسلام آباد کې ملاقات کړو. په دوه اړخیزو تعلقاتو د سیمې په امنیت، د افغانستان د سولې په پروژه کې د دواړو هیوادونو د رول او یو شمېر نورو موضوعاتو خبرې کړې. دا مهال دواړه خارجه وزیران یوې خبري غونډې ته وینا کوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په بهر میشته پاکستانیانو غږ کړی چې د ډیمونو جوړولو او قرضو ستنولو لپاره د مالي مرستې وکړي. تېر ماښام قوم ته په خبره ټلویزیون وینا کې عمران خان وویل چې په راتلونکو اوو کلونو کې په ملک کې د اوبو د کمښت له وجې کار ته راتلی شي. د خیبر پختونخوا د صحت محکمه وایي چې ډینګي وایرس خیبر ضلع تر ټولو زیاته متاثره کړې ده. د یادې محکمې مشر شاهین افریدی تېر ماښام مشال لیډیو سره په خبرو کې وویل چې تر دا مهال خیبر ضلع کې 140 تنه د ډینګي وایرس نه اغېزمن شوي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر وایي د پاکستان څخه د افغان کډوالو ستنېدل په افغانستان کې له دوامدارې سولې سره تړاو لري. فلیپو ګراندې دا خبره پرون په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره تر کتنې وروسته وکړه. د هند بهرنیو چارو وزارت کډوالو په چارواکي وجه ګوستلی راتلونکو نه کابل ته سفر کوي. هندي رسنو ویلي دي چې ګوستلی به افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره د افغانستان د روان وضعیت، د سولې د پروسې او د وو تختول شو هندي انجینرانو د خلاصون لپاره په روانو هڅو خبرې وکړي. چارواکی ویني شاهدان وایي چې 13 ورځ په عراقي خار بصره کې احتجاج کوونکي ایراني کونسلګرۍ کې ننوتي او وداني سوځولې ده. چارواکی وایي چې کله احتجاج کوونکو کونسلګرۍ ته ور اچولو نو هغه وخت وداني خالي و. اسرائیلي ځواکونو پرون په غزا کې یو فلسطینی وجري او شاوخوا 290 ژوبل کړي دي. فلسطینیانو ته دا مفهوم ده په غزا کې د جمعې د ورځې د پراخ احتجاجونو پر مهال اورېدلې ده. د سربیا ولسمشر الکساندر ویچچ د کوسوو ولسمشر هاشم تاجي سره پرون خپل کتنه راکړه.
مجید بابر چې د خبرونو لنډي زیات اسې ته وړاندې کړو. درنو اردوونکو تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com همدارس کچري فیسبوک یا ټوټر پاڼه لري، نو هغه د لارې هم د مشال رادیو پاڼه خوخه کړئ او تاسو دا ټول رپورټونه هم کتلی شئ او خبرونه هم کتلی شئ، ویډیوګانې هم کتلی شئ. لږمن سره سم اوس درته اونۍ ز خبرونه سندر جادوګری در خبرو. په نننۍ خبرونه کې د نومیالي سندرغاړي صحبت خان د ژوند او د هنر په اړه حال درکو. دا خبرونه تاسو لپاره هر اونۍ زموږ هم کار هارون بچا جوړوي. نو راځي چې د دې ونی سندر جادوګری پروګرام ته په ګډه سره وښو.
سلام شایزه هارون بچای مریدونکو او د مشال رادیو سندره جادوګری خبرونه می درته راوړی. د دیونه په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا د ثوابه د یو نومیالي سندرغاړي صوبت خان د ژوند او هنر حال او هغه ویلې سندره وري. صوبت خان د سیمې له هغه پخوانیو سندرغاړو یادېږي چې د سندرو د ثبت لپاره یې هند ته سفرونه کړي، د هندي کلاسیک موسیقۍ درسونه یې اخیستي او هغه په پښتو موسیقۍ کې ځای کړی دی. نوموړی د صوبت د مرغوز په نوم هم پیژندل کیږي. د سواد درلود او شعر یې هم ویل شو. ਮਾਨਾ ਤਗੁਲਸ਼ਨ په پیښور پوهنتون کې د پښتو ژبې استاد او شاعر او لیکوال نورالامین یوسفزی وایي صوبت خان د سوابای د مرغوس کلی د یو زمیدار په کور کې زیږیدلی و. د یوسفزی په خبره صوبت استاد پالکوالی کې د حجرو د موسیقۍ په محفلونو کې برخه اخیستل پیل کړل او همدغه وختونه و چې هغه د سیمې له یو مشهور ولسي شاعر احمد دین طالب سره آشنا شو او دواړه پاخه ملګري شول.
کومګه د زمانی خبرو کو دا غد کام قبیله د پیژنګلونو صوبت استاد په کال تل سوا دواتیا کې عمر غوس کې پیدا شوه دی. د نعمت خان کرا پلاری چې دینو نو موړ کروندګر زمیندار او زمونږه مشران دا خبره کوي کوم چې زیات تر اوس پونیشته په دنیا کې او چې کوم وو نو هغه به مونږ سره دا خبرې کولې چې صوبت استاد چې دی چې اکثر به عمر غوس په صوبتی باندې هم یادېږي. نو دا چې کوم د احمدین طالب یار مو او دا شاګرد مو دا بيخي دا سیوه لکه څنګه چې دی میرزا غالب اردو کې چې دا غسپو شاګردانو نو غټول یاران هم دوستان هم او ابتدا کې بد د رور محبت او تبله به غولا او سبا چې کوم دن و سره او شروع کې د ملګرو دوستانو په لا کې چاربیته به ویلي سندري به ویلي دغه د پلار او د احمدین طالب هم ډیر ښه تعلق نو صحبت بیا د احمدین پرنګ کې رنگ شه. احمدین طالب دې وته منځو چار صدې اوسیدونکي وو یو لوی عالم مو مرغوس کې دینی علم ما چلو بیا په زیاده کې مرغوس کې ډوډیر کې هغه د خپل ځاګه د شاعرانو پته لګي چې هغه د چاربی په نشا په دې ټولو سیمو کې پاتې شوی دی. احمدین طالب وایي چې یا زما د سنگین شعر برکت ته یا په ژبه د صحبت کې ډیر لذت ته خلک وایي چې صحبت د مرغوس خو زه وام چې نه مرغوس د صحبت یعنی دا مرغوز هم دغه پوجا باندې یادېږي زمونږ د بیاض نه پس خصوصا د علی خان او د بیاض نه پس تر خدای خدمتګارۍ پورې چې زمونږ چې کومه دغه دوره ده نو په دې کې زمونږ هم د ولسي شاعرانو او ولسي سندرغاړو زمونږ د ژبه ژوندۍ ساتلې ده او د ادب ژوندۍ ساتلې ده.
نورالامین یوسفزی چې د حمد سوابه د شاه منصور کلی دی زیاتوي صوبت خان د حجرې له مجلسونو شهرت ومند او د خپلو ځینو ملګرو هنرمندانو په مرسته نوي ډیلی ته ولاړ او هلته یې سندرې سبتول پیل کړل. د یوسفزی په وینا استاد له هند سره سره د پښتونخوا بیلابیلو سیمو او حتی کابل ته هنري سفرونه وکړل. نوموړي په دې ترڅ کې د ولسونو د داد او مینې ترڅنګ دولتي جایزې هم ترلاسه کړې.
زمونږ ګورو چې په دغه زمانه کې یو پله دی زمونږ په حجرو باندې راج کړی دی او نو بیا داسې وشوه چې په کلکته کې او په ډیلی کې د نوې دنیا فضونه مخې ته راغلل او ریکارډنګ کمپنۍ قائمې شوې. صوبت استاد چې کوم دی نو د خپلې ضلع نه چې کله ووته نو هغه بیا داسې وه چې د اکرم خان استاد باجی هغه چې دی نو ځان ته راغ کړ او په کال 1924 زمانه وه چې دی د سردار سادو سنگ یو کمپنی وا بانگا فون نومی کمپنی چې هغه ته لاړو د یو ناتیا موږ ته ناتیا سندره ویل شو چې دا د ویل چې روز محشر بشی اشکار نه دی بیا به واخلي د امت سهار نه دی او دې سره د چې دنو د دا کپنه نه خپل فنی سفر پیل کنو بیا د ټول هند کې چرته چې پښتانو کو په دیلی کې وو کو په ملی آباد کې وو کو د پښتونخوا کې وو بیا ورو د د شهرت غږ هغه وخت کې کابل تم لاړو چې کله د په دری ژبه کې یو ککوړ د اورسه د کابل ته نو الته د کابل گورنر هاشم خان هغه واورید هغه داسې و چې سرور سردار عالم یا محمد مصطفی نو دچ کله هغه ویل نو بیا د دربار ته هم ته وغوښتې شو او ته خبر ته چې کله د فرنټیر ټریډنګ کمپنی په نوم باندې هم د بانګا پول یو برخراله او په 1915 کې دلته هم یو دغه ساده شوه کمپنی نو د استاد صحبت بدلته هم ته دی بیا کلکتې ته هم ته ډیلی ته هم ته او رو 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 د پټول هند باندې خور شه او دا د ینګ انډیا کمپنی دا سندره د کولمبیزل باندې ریکارډ بدلته چې بے پتا بے مروت بھی پختون نہ دے چاہے بے ننگ بے غیرت بھی پختون نہ دے پتا کا زمانہ کی چکل د دا احمدین طالب دانی مکہ ہوئی چھ پسپینہ کو کدی پرتن تا دسرو دا دنندارو دا نو دت دا آل انڈیا ریڈیو دا ریڈیو سٹار خطابم ورکتے شو
کو د مشال راډیو سندرې جادوګر خبرونه ته غوږی دا نه پکې د ثوابې د یو نومیالي سندرغاړي صوبت خان د مرغوز د ژوند او هنر حال او هغه ویلې سندرې وري هم د ثوابې یو ځوان او پیژندل شوی سندرغاړي راشد خان وایي د صوبت استاد په غږ په هند کې جوړ شوی ځینې ریکارډونه په ولس کې دومره زیات مقبول شول چې هغه کمپوزونه اردو ژبې ته نقل او په هندي فلمونو کې وویل شول د راشد خان په خبره هم صوبت استاد او چې د سیمې هنرمندانو د موسیقۍ اوریدونکو یې د بیلا بیلو راګونو له نمونو او د هغو د غږولو له اندازونو سره آشنا کړل
اکرم خان مونږ اوریدلی دي چې هغه سره دې بیا لاړو ملاو شو او هغه بیا دلی ته بوته او هلته تنه سندرې ریکارډ کړې او بیا دې چې دنو هغه سندرې چې غالي ډېر زیات مشهور شو چې پای کې بارې خدا او سره کوي سال خماری دی سمرا خنخاری دی مستان ری چشمان دا شو کل کل جنگ وا دیار دا سندر شوا بل زبا جی دو گیم چه دا 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 بار خدا اسرا کا ویسال یا مستان در فکیر 1954 کی دی انڈیا یا فلم دے چه اگه کی دا دی سندر بیا باکی دا اگه پوردو کی دا اگه خرز ریکارد کرده او زمانگا دا پختو دا تر سرم بیس و بات اساس 1935 کی ویلده حمیر فلم دے کم یودے پاگی کی دا 1956 کی بیا اگه دوبارہ دا خطر دا اگه پر انڈیا خپل فلم کی دا کرده بیا شمشاد بیگم چه کم دن پا 1945 کی دا تر سے کم دے بیا سر کی خماری دی دا پوردو کی اگه ویلو دا اگه سارے دے چه زمانگا پا علاقہ کی بچا دا راگون نمبر نہ پی جاندل اس ہم بیروی تمگا برمی وہ کہیں سو کوئی سادہ برمی ہوگا گوا سو سے کہنا زمانگا دیلا کو پلا دا نمبر نہ چکم دے دو بیا خلق دو خول چھے تا سو سندر رہ گوئی نتی تا راگ یو ویلی شو دی راگ نمگا بیروی او بیا چھے دا پاڑی دا او دا پکی نیرو دا مگا دا سازان و ریدلی چھے چھے بدلی تا لانو نزال تندز دا کرو کا بیا دل تا خلق دا خول چھے دا دی دا نمبر دی نو اب در دیر غچی و کردار دے پا صحبت و سازان چھے زمانگا پاگ اور بنو سازانو کرے چھے زمانگا دا پختو موسیقی تا دیر غچی و دوام بار کرے دے
سندرغاړی راشد خان زیاتوی صحبت استاد په واقعي مانو کې یو بااستعداد هنرمند و. هغه له غزلونو او ربایانو سره سره د پښتو ولسی سندرې هم ډېر په خوند ویلې دي. نوموړی په عین حال کې د صحبت خان او نورو پخوانیو استادانو د سندرو اندازونه نقل کول ګران او محنت طلبه کار بولي.
نیم کلاسیکل یو ریکارډ ما سم شته چې په 3 کال کې دی پښتو سندره ریکارډ کړی ده. ما سره نورم 10 کلمو چې غزلیات کې غزلې هم ریکارډ کړې دي, بل ولسی سندرې هم دی ریکارډ کړې, ټپې هم ریکارډ کړې دي. نو زموږ چې دا یو ورسټایل سنگر هر انداز کې د سندره ویل ده, بل زه به دا ووایم چې د فلم د پر دغه آواز ډېر موزونو کار فلم وی هغه وخت نو هغه یو ډېر ښه فلمي سندرغاړی بمو. ته د کوم اندازو کنه انداز موږ سوچه د پښتنو هغه جوړ یو انداز او داسې ما تر اوسه پورې هغه اندازونه کړه چې موږ زړو کم د سندرغاړو کم هغه اندازو کنه هغه د خلکو پرې خوده دی دې وخت کې. او زه په خپل ځان دا کوشش کوم چې دا هغه یو انداز څنګه چې کاتي کوم او هغه چې هغه خپل زوړ آهنګ چې کم دی زوړ ترزونه کم د سټایل چې کم دی هغه لږ خپل ځان کې راولم. ها زاړه چې کم مشرانو زبنن بيسان شل کالا دیش کالا مخکې په پاتشه وی خلک ته یو بابا یو ځل د ګډون راغلو او هغه مو صفات شوی دی او هغه بده صحبت استاد شانتی انداز کو هغه ګایکی انداز پکې وو سبزلی خان استاد انداز او مظفر خان استاد انداز دا ټول خلکو پرې کوي.
د سبابای یو بل مشر هنرمند فاروق استاد هم د مرغوز صحبت خان د سیمې د یو تکړه سندرغاړي په توګه یادوي. فاروق استاد چې یو شمېر شاګردان لري وایي صحبت خان د پښتو چاربیته او یو شمېر نور صنفونه په ولس کې خورا زیات مقبول کړل. د استاد په خبره د صحبت خان دوه زامنو هم د پښتو موسیقۍ په ډګر کې د قدر وړ کارونه کړي دي.
هغه وخت راغی او طالب افتاد له او جو شاعر په خپل باندې او درم چې دینو هغه فنکارو نو دا دوه درې سيزونه چې دینو هغه سره خپل دغه ښه غزل او ښه چار بیت هغه وخت کې په دوی هم محمدین طالب سره دی هغه ځان سره پاتې کړو چې ټول عمر هغه سره د ډېر شعر او شعرو نه هغه خبر کړو. هغه وخت کې د غزل دور رواج نو او سندرې او چار بیت چې دینو دا صوبه خان بابا ډېرې ویلي او بیان یې ډېرې ویلي. دې کې ګولشن کپ نه نه وی چې کاتونه راځي هغه وخت ګولشن کپ نیو کنه په دې کې
داخله په دغه کارتون راتلل هغه وخت دې په مردان کې په اله مرغوز او ځای مردان کې داسې و دغه بوده ده دې خو ډېر په مرغوز کې لري پاتې شوی شمې فاروق سیر چې وشي دا د زیو دې خو په موسیقار پاتې شوی خورشي ظفر به زیو هغه په انډیا کې ډېرې موسیقۍ کړې وې خو چې بیا پاکستان ته راغې نو هغه عشقي حبیب یو فلم هغې وکړو او دې نه وروسته بیا وفات شو پاگ کیا قوالیم کی ویرے وفد بانچی میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا ذرا خورشید ظفر چور گاڑی قابل پڑے نسی دغه خو د لونو ز طرف نه اشته ده کنه دغه ګولریس ته به سم چې د جداد هغه د کور نه تړې ده کنه او دا چې زمونږه په کونډه کې لیکي زمونږه ګلزار استاد دې هغه لکه نسی وکنه او د شپې ته کاله خو هغه راو دا اونر کړو شي
کو بیا هم د مرغوز د صوبت خان د هنر او پښتني ټولنې ته د خدمتونو په اړه د لیکوال او شنونکي نور الامین یوسفزي خبرو ته ځو. نوموړی وایي د صوبت خان د اواز او موسیقۍ خواږه وو چې هغه به د سیمې خانانو او نوابانو هم خپلو محفلونو ته غوښت او د هغه د هنر قدردانی به هم کوله. د یوسفزي په خبره د صوبت خان ځانګړنه دا هم وه چې هغه لیک لوست کولی او شعر ویلی شو.
ځینې خلکو دا خبره هم هغه وایي چې کوله چې دا د دربارونو شاعر دغه کې د والی سواد پم بل ځان سره د دیر نواب څخه بوم ته داسې د کابل بادشاه بم ځان لب هغه دا و چې داغه د فن خواږه او داغه د مرای خواږه بیا داغه چې د پښتنو د کلتور څنګه چې سپرات وای چې ته یو کام کلتور باندې دای په ژوند ځان پویا کول غواړي نای سندره و اورنو دا وو چې دا د پښتنو د روح سندره و او بیا دې د مرغوز نه ویل شي چې څنګه احمدین طالب سواد تا او مردان ته تلو په اخیری وخت کې نو دې هم او څنګه چې زمونږ بیا دا غې نه رسو زمونږ عبد الواحد کې کدارم مردان کې استوګن شو نو دې بیا مردان ته لاړو صوبت استاد او دې په کال 1922 کې دې دنیا نه بیا رخصت شوه دې وفات شوه دې عجیب خبره ده چې د دې چې کومه مقبوله سندرې دي یا چې عربي دي یا د خپلې لیکلې دي یا د احمدین طالب دي او دا لیکونکې او پوهه سره زکو چې احمدین طالب شعري مجموعه چې تک مچاپ کړی دا نو پاغي باندې سریزم د خپل لیکلې را او بیا د دیو زوی چې د ظفر خورشید په نامه باندې په ټول هند کې د هارمونیم په حواله ډېر لوی نوم دی او دا چې کومه ډېره مشهوره قوالی د میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا د دې طرز هغه جوړ کړو. بل دا چې زمونږ په دور کې دا ګلریز تبسم چې کوم سندرغاړی و چې یو زمانه کې ډېر درس خور نو دا هم د دورارو
نورلمین یوسفزی وایي صوبت خان او دغه د وخت نور یو شمېر سندرغاړو نه یوازې پښتو موسیقي بلکې پښتني کلتور او ټولنې ته هم د قدر وړ خدمتونه کړي دي. د نوموړي په وینا د هنرمندانو په خپلو سندرو کې پښتنو ته د مینې، ورورګلوۍ او کامی یووالي درسونه ورکړي دي.
زمونږ په دغه زمانه کې چې نو د کیو په لاره زرخان استاد په مازیګر کې لیوانه کګه د خیال زی مشهور دغه شان د راغله دل روبان نو بهار دی میر احمد خان استاد داسې د خانم جان داسې د چشتی چمن جان ز پور بل کې کټ پکت ګلو نګدما داسې د میرون نساء ما به ماما چوي پسر ډولای چې نو دی ټولو د سبزری خان استاد چې زمکه د مکی بزنګ دل لکټال نو دغه سي د صوبت استاد سندره هم پټول پښتونخوا کې چې دی نو دا به مونږ ویل شو چې دا سندره چې دی دا زمونږه د کلتور زمونږ د ژوند ځواک کوچ دی او دا داسې و چې د مونږه کيو پلې د فن خدمت کړی دی نو بل پلې چې دی پښتون تهذیب ڈیسینٹ کرے دے پولائٹ کرے دے او بل خبر دا دے چھے دخل کو ضرور خوشحال کرے دی او کیو پلے فن جوان دے ساتھ لے دے نو بل پلے کلتور یا زمون ثقافت ہم جوان دے ساتھ لے دے او دائے تر شلے میں سدے دا کم چی بیا دا اسلامیہ کالج دا خیٹے نا چی رومانٹیسزم راوزی او دا خدای خدمتگارے تحریک دا دغن چی کم کام پرستا او ترکی پسند دا دیر تحریک راوزی بیا ولیسی دا دیگر جا پا گرا جا نو پو گو باندے تی خلق راو رہ دے او منگ تیز او سرمایہ پر خود دا دخپل جوان دخپل ثقافت دخپل کلتور زمان خیال لے چی کہ منگ سم رہم دا یوش سایو او سم رہم دای پا جوان دا پا پند مانے کارو کدا بکن.
اوریدونکو د دیونه په سندرې جادوګر خبرونه کې مو د مرغوز د صوبت خان د ژوند او هنر حال او دغه سندرې واوریدې. د خبرونې د پای په شیبو کې د استاد لدی یوې بلې سندرې هم خوند واخلې. ما هارون بچا ته اجازه ترکې په مخمخه
پخوانیو وتلیو سندرغاړو تلپاتې سندرې
نن په دې وجهه خوشحالي د سارو ته ندي هر خطا بل شي
ځوانو سندرغاړو بیا پښتو سندرو ته نوې رنگ ورکړي
غږې دې نشم درته مې ډیر وجړل و مې بخا
خلکو خوشی کړي دغه پخوانی او سنی سندرې او د هغو په اړه لند معلومات دا مشال رادیو په خبرونه سندره جادوګری کې له هارون باچا سره
هر ګل یا دوشنبه د پیښور پر وخت د ورځې په 3:30 بجو او د هر خالی یا شنبه پر ورځ د ماسپخین په 1:30 بجو